سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخم شپک بجې شوې د خبری مجلې تمو زفر د سیال د شفیق یار تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو مجله په خبرونو پیلو د روسیې دفاع وزیر د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولې د امنیت د ټینګېدو غوښتنه وکړه. د روسیې انټرفاکس آژانس خبرو کړی دی چې دفاع وزیر اندری بیلوسوف نن د قزاقستان په پلازمېنه الماتی کې د ګډو ګټو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل د افغانستان وضعیت له هم د منځنۍ اسیا د بې ثباتۍ منبع ده. هلته یو شمېر افراطي ډلو د پښو ځای پیدا کړی دی او غواړي چې خپل نظریات ګاونډیو جمهوریتونو ته وغځوي. د روسیې دفاع وزیر زیاته کړه چې همدې اندېښنو ته په پام سره د افغانستان او تاجکستان د پولې د امنیت ټینګېدل او تامینول مهم شوي دي. دمو کابل په سیندوز حوزو کې نن او سبا د ورښتونو له امله د سیلابونو دراوتو اټکل شوی دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت خبرو کړی دی چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، غوربند او لغمان کې د سیلونو او د اوبو د کچې د لوړېدو امکانات شته. په تیری څه باندې ویل میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ورښتونو له امله د راوتلو سیلونو له کبله په سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او په زرګونو کرنیزې ځمکې هم ورسره ویجاړې شوې دي. د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په زنګلونو کې ورونه لګیدلې دي. یو شمېر راپورونه وایي چې د ګرمې هوا له امله دا ورونه لګیدلې خو تر اوسه چارواکو د خبره نه ده تایید کړې. په اسلام آباد کې د پولیسو افسر سهیل خان رویټرز اژانس ته وویل چې تر اوسه څرګند نه ده چې دا ورونه د تودې هوا له امله لګیدلې دي که چا قصدن دې زنګلونو ته اور ورته کړی دی. خو ستونزه دا ده چې د اسلام آباد غرنۍ سیمې ته اطفایه نشي پورته کېدلی. د اسلام آباد پولیسو د پیښې تحقیقات پیل کړی دي. نن په اسلام آباد کې د تودوخې لوړه درجه د سانتیګریډ 1.5 ته رسیدلې وه. لویدیځوالو نن په یو ګډ بیان کې له شمالي کوریا څخه غوښتل چې روسیې ته د وسلو له لیکد لاس واخلي چې په اوکراین کې استعمالوي. دا بیان د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا، برېټانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، نیوزیلند او جنوبي کوریا لاسلیک کړ. په دې بیان کې راغلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو له پریکړې لیکونو د سرغړونې له امله د مسکو او پینګیانګ ترمنځ زیاتې همکاري سخت اندېښمن کړي دي. په بیان کې له شمالي کوریا او روسیې غوښتل شوی دی چې د غیر قانوني وسلو لاسوهلو ډډه وکړي. د لویدیځ متحدانو په دې بیان کې د هم راغلي دي چې د دوی له لوري روسي بندیزونه له پینګیانګ او مسکو سره د حساب ورکول لپاره همغږي هڅه ده. په عراق کې یوې امنیتي سرچینې او روغتیایي چارواکو ویلي دي عراق هغه اته تنه چې په ترهګرۍ کې په لاس لرلو تورن شي اعدام کړل. فرانس پرس خبري اژانس د یوې امنیتي سرچینې په حواله ویلي دي چې د غیر عراقیان د پنجشنبه په ورځ په ناصریه زندان کې اعدام شول. د سرچینې په خبره د کسان د اسلامي دولت یا داعش ډلې کې په غړیتوب او په ترهګریزو فعالیتونو کې په لاس لرلو تورن شوي وو. په تېر یو میاشت کې د درېیم وار دی چې په عراق کې د یوې ډلې کسان اعدامېږي. په وروستیو کلونو کې د عراق په محاکمو کې د هغو عراقي وګړو چې په ترهګرۍ کې لاس لري د عمري بند او اعدام حکم صادر شوی دی. خو د بشري حقونو مدافع ډلو د اقدام خندلی. او د اسرایلو پوځونه ویل شو د دوه پوځیان په غزه کې د نخوته پر مهال وژل شوی دی. د روټرز اژانس راپور له مخې پر غزه د اسرایلو د پوځ د برید له پایله تر اوسه د دغه هیواد نږدې 300 اسرایلي سرتیري وژل شوی دی. په غزه کې د 2023 کال د اکتوبر پر ومه اسرایلي ځواکونه د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر ډله ګڼي وروسته تر دې عملیات پیل کړل چې حماس اسرایلو دننه برید وکړ. په دغه برید کې 12 کسان وژل شول او شاوخوا 1.5 سلی غزې ته برمته یوړل. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالعه واوریدل شي. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې ماشومان له سختیو سره مخ شوي دي. دا چې کومه سروې دا ثابتوي چې په افغانستان کې ماشومان له ستونزو کړاوونو سره مخ دي. وړاندې د څه په راپور کې وایي بل پله وروستیو روغتونو خلکو ته تاوانونه رسولي.
زمون کورونه ویجاړ شول، تقریبا نه ماشومان زمون د کورنۍ مړه شول او تر دا وخته پورې مونږ څه ویچا مرسته نه کړې.
ته چې ولې دغه سیلاب ځپلو ته مرستې نه رسیږي په دې هم درته تفصیلي راپور لرو. له دې سربیره د چې دغه سیلابونه ورختلو څومره ما زیانونه خلکو ته رسولي په دې به هم درته تفصیلي راپور ولرو. په دې اړه چې نن د تنباکو پرته د نړیواله ورځ ده، خو هغه کسان چې تنباکو کاروي له کوم ډول ستونزو سره لاس ګرېوان دي؟
نو دیارلس کاله کېږي چې زه سګرټ څکمه، یعنې د ورځې دوه قوته یو اتیا افغانۍ مصرف لرم.
په دې اړه هم درته تفصیلي راپور لرو. نو مسله به مشتمل څنګه
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن وایي دا مهال افغان ماشومان له سختو ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان په خپل ایکس پاڼې په ټویټر په بیان کې ویلي دي چې له تېرو نږدې دریو کلونو راهیسې چې په افغانستان کې طالبان بیا ځلې واکمن شوي دي، حالت نور هم پسې خراب شوي. دا طالبانو حکومت ویان د سیف د چلډرن د دې دا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل په دې راپور کې وره.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن په افغانستان کې وروستي سیلابونو ته په پام ویلي چې دا مهال افغان ماشومان له سختو ستونزو سره مخ دي. سیف د چلډرن دا خبره تازه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې کړې. دغه سازمان زیاته کړې چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې چې په افغانستان کې طالبانو بیا ځلې واک ترلاسه کړی، حالات نور هم خراب شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سیف د چلډرن د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن وړاندې دا هم ویلي چې وروستي سیلابونو څلوېښت زره ماشومان بې کوره کړي او لږ تر لږه دوه سوه کسان مړه کړي. خو له دې مخکې یو شمېر سازمانونو په افغانستان کې وروستي سیلابونو کې د مړو شوو شمېر لوړ ښودلی. د رواني مې میاشتې په 15مه د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف ویلي و چې د مې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر 18مې پورې د بغلان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو څلور سوه نهه څلوېښت نمړه کړي او ول سوه اتلس نورې ټپیان کړي دي. سیف د چلډرن په خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې د دې صندوق د اړیکو د مسؤلې امي حبیبه یو ویډیو پیغام هم خپور کړی چې په وروستیو کې له بغلانه لیدنه کړي. په دې ویډیو کې اغلی حبیبه د سیلابونو د اغیزو په اړه خبرې کوي.
په یو دوه ساعتونو کې سیلابونو ټول کلی له منځه وړی دی. د دې کلی 250 کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د 15 کسانو ژوند یې اخیستی دی چې په دې کې 19 ماشومان وو او په خواشینۍ سره چې 15 یوازې د یوې کورنۍ وو.
په همدې حال کې د بغلان یو شمیر سیلاب ځپلي کورنۍ وایي سیلابونو په دې ولایت کې ډېری ماشومان هم مړه کړي. د دې ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ دوه اوسیدونکو سیف الرحمن او نور حبیب ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو کې ولادت ورونو موږ د لاسه ورک نور خپل شونې نه ویار له ساته کلو په عمر ول شهیدان شول او د ماشومان عمر نه سره ډیر زیات تر دې چې د ماشومان نه سیله کده فور د فار مرغې مزد نور کلیوالو غونډیان او غوند د سیلابونو را له ولا کلیوالو مکه موږ شوم د ماشومان نه وګو وی وړ نو ډیر تا ونه زیانونه ور سوال
زمون کورونه ویجاړ شول. تقریبا نه ماشومان زمون د کورونه مړ شول او تر دا وخت پورې موږ سوي چې مرسته انده کړي دغه لتا سی وی نه په خیمو کې په ویډیا کې ژوند کوو.
دوی له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غواړي چې په بیلابیلو برخو کې وسره مرستې وکړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول بغلان کې د روانې میلادي مې میاشتې په لومړیو کې سختو سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه واړول. د روغتیا نړیوال سازمان هم مخکې ویلي و چې په دغو سیلابونو کې ښځې او ماشومان ډېر زیانمن شوي دي.
په راپور کې موریدل چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق ویلي و د مهال افغان ماشومان له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان د خبره پر خپل ایکس پاڼې په خواني ټویټر په یو بیان کې کړې و. بل پلو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې په وروستیو سیلابونو کې ډېر عامه زیربنا ویجاړ شوې دي چې د دوی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دي. یو شمېر له دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ویجاړیو کې مواصلاتي لارې پلونه خوانځي کلینیکونه او نور اما زیربناوي شامل دي. تفصیل سنکه کارنغرو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو تر څنګ ډېری اما زیربناوي هم له منځه وړي چې د ویجاړیو هم د دوی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سیلابونو مواصلاتي لارې پلونه خوانځي کلینیکونه او نور اما زیربناوي هم ویجاړې کړي دي. د بغلان ولایت اوسیدونکو احمد او شهاب الدین د دې ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بغلان کې د سیلابو راتلو له امله عامه ځایونه هم ډېر زیات له منځه تللي دي. د برکې ولسوالۍ د فلول په ساحه کې ولا د برکې د بازار شاوخوا کې نه مسجد پاتې، نه مکتب پاتې او نه کلینیک هېڅ هم نه دي ورته پاتې. شیخ جلال کلینیک تقریبا نیم تخریب شوی، مسجدونه له منځه تللي، خرکونه تخریب شوي.
زموږ سړکونه ټول له منځه تللي، ډېر په تکلیف یو. مواصلاتي لاره مو بیخي بنده ده، نه موټر تلی شي نه پیاده، ډېر له ستونزو سره مخ یو.
د فاریاب ولایت سیلاب ځپلي هم ورته ستونزه لري. د یاد ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ د میاندري سیمې اوسیدونکي شهید زاده ازادي راډیو ته وویل:
دا څو ورځې خلک له بیل او کلنګ سره لګیا دي، خو خپلې لارې نشي خلاصولی. د میاندرې او بالادس سیمې لارې بیخي بندې دي، خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د پروان ولایت اوسیدونکي د سیلابونو له امله د مواصلاتي لارو له ویجاړېدو شکایت لري. یو له دوی حیات الله صدیقي ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا 70%
د غوربند شاوخوا 70% خلک د مواصلاتي لارو د وجاړېدو له ستونزو سره مخ دي. د غوربند شاوخوا 30% مواصلاتي لارې ویجاړې شوې،
تخریب ګرځیده.
د سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او مرستندویه بنسټونو څخه د لومړنیو مرستو ترڅنګ د دې مزیر بناو د بیا رغونې غوښتونکي دي. دا مزیر بناو د ویجاړېدو ستونزو او د بیا رغونې د پلان په اړه مو وغوښتل. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په پوښتو خو یان دی جانان سایق زموږ پوښتنې ځواب نکړي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو این ډی پی په خپل تازه راپور کې چې د می په نهه ویشته مخبور شو ویلي چې د اپریل میاشتې راپه دې خوا په ټول افغانستان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 300 کسان مړه، سلګونه نور ټپیان شوي او شاوخوا 9000 کورونه ویجاړ شوي دي. په دې راپور کې دغه شان ناغلي وو چې په بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب او غور ولایتونو کې سړکونه، پلونه، ښوونځي او روغتیا اسانتیاوې له منځه تللي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس بیا د می میاشتې په 14 په یو خبر کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت، ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر، د ملګرو ملتونو سازمان د بیلابیلو ادارو له استاذ سره په لیدنه کې ویلي چې په بغلان کې سیلابونو 19 روغتونونه، 19 ښوونځي، 115 واړه پلونه، د اوبو ګڼلو یو واړه کانالونه او 80 کیلومتره سړکونه ویجاړ کړی دي. دغه شان د ازادي راډیو په راپورونو کې د طالب سیمه ایزو چارواکو په اړه ویل شوي چې د دغه سیلابونو له امله په بغلان کې د اوبو 300 سرچینې له منځه تللي او په غور کې هم شپږ او یو ښوونځي ویجاړ شوي دي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي د شانګهای د همکارۍ او سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د نظر د اختلاف له امله طالبانو ته د دغه سازمان په ناستو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. دغه انسټیټیوټ په خپل یو راپور کې چې د پنجشنبه په ورځ خپور کړی دا موضوع یاده کړي. د شپږ راپور کې نور د افغانستان په اړه سوال شوی دی، تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي سره لدی چې افغانستان د شانګهای د همکاري او سازمان څارونکو غړی دی، خو دغه سازمان د غړو ترمنځ د نظر اختلاف د دې لامل شوی چې طالبانو ته د دې سازمان په ناستو کې د ګډون چانس ورنکړل شي. د دې انسټیټیوټ په یو راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو، د امریکا د سولې د انسټیټیوټ لوړ پوړي کارپوه کارلا فریمن ویلي چې د اختلافات په ځانګړې توګه د پاکستان او هند ترمنځ چې له طالبانو سره کوم ډول اړیکې ولري برجسته دي. د قزاقستان پلازمینه استانه د رواني مئی میاشتې په 26 د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو د غونډې کوربه وو. په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت له تروریستي ګواښونو او نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه بحث د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وه. د امریکا د سولې انسټیټیوټ جوګپوړي کارپو کارلا فریمن په پاکستان کې په 13 مارچ میاشت کې د 15 چینایي انجینرانو وژنې ته په اشاره چې د ادعا پر بنسټ ښایي وژنې په افغانستان کې پلان شوي وي اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغانستان بې ثباتي کولی شي ترهګري پیاوړې کړي او ټوله سیمه وګواښي. وړاندې د نوموړي له قوله راغلي چې پاکستان د شانګهای د همکارۍ او سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د دې سازمان مشرتابه ته وړاندیز وکړ چې په دغه هیواد کې د امنیتي او بشري مسلو په اړه د همکارۍ لپاره د یو پلیټ فارم په توګه له افغانستان سره د تماس ډلې بیا راژوندۍ کړي. د فریمن په خبره د دې معنی دا ده چې اوس مهال د ترهګرو ډلو په وړاندې د طالبانو د حکومت اقدامات کافي نه دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د معلوماتو لمخې په دې ناسته کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د سیمهیز امنیت په اړه دغه سازمان په دننه کې د همغږي پر خوالي سربیره د شانګهای د همکارۍ سازمان او افغانستان ترمنځ د لا زیاتو خبرو اترو غوښتنه وکړه.
د سیاسي مسایلو کارپو عزیز آرین فروایی د یوې پریکړې لپاره د شانګهای سازمان د ټولو غړو همغږي او توافق ته په پام سره د شانګهای همکاري سازمان ناستو ته د طالبانو استازو بلنه عملي نه ښکاري. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سازمان په خپلو غونډو کې په پرلپسې ډول له ترهګرۍ نشه یي توکو سره پر مبارزې او په افغانستان کې د سولې او ثبات پر تامین ټینګار کړی. خو دا ټول یې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو پورې تړلی دي.
شانګهای د همکاریو د سازمان غړو په افغانستان کې د یو ملي مشروع او ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې دا ټول مسایل مطرح کړي دي. هیله لرو چې د شانګهای د همکاریو د سازمان په راتلونکو غونډو کې به د افغانستان مسله په جدي ډول یاده شي او دا تمه هم کیږي او دوی به وکولی شي په دې لار کې یو مثبت ګام پورته کړي.
د سیاسي مسایلو بل کارپو عزیز معارج ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ایزه او نړیواله انزوا د افغانستان په ګټه نه ده او طالبان باید ژر تر ژره د یو جامع حکومت جوړولو لپاره اقدام وکړي.
صدا د افغانستان پر راتلونکي باندې د طالبانو د حکومت په بقا باندې د افغانستان د وګړو لپاره د افغانستان په ټوله کې د افغانستان د پرمختګ مخنیوی کوي او افغانستان په انزوا کې پاتې کیږي. نو بیران طالبان ته پکار ده چې زر تر زره په دې ګوټلي ګامونه پورته کړي، افغانستان حیات یا ژوند بیرته دوباره راژوندی کړي، په اړیکو کې له نړیوالو سره، د سیمې هیوادو سره، له ګاونډیانو سره.
طالبان تل له نړۍ سره د اړیکو غوښتونکي دي او ټینګار یې کړی چې د دوی حکومت ټول شموله دی. دوی ویلي چې د افغانستان په اړه باید دوی په ټولو ناستو کې حضور ولري او د دوی له شتون پرته به کومه غونډه کومه پایله ونه لري. چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران، هند او پاکستان د شانګهای د همکاري او سازمان دایمي غړي دي او افغانستان، منګولیا، بلاروس، عراق او سریلانکا د دغه سازمان څارونکي غړي دي. په تیرو دوه نیمو کلونو کې د شانګهای د همکاري سازمان په تیرو غونډو کې د طالبانو د حکومت چارواکو ته بلنه نه به ورکړل شوي. شاوخوا دوه نیمې میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په کابل کې د چین له سفیر ژاو شینګ سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې وه چې د دوی حکومت به په راتلونکي کې د شانګهای همکاري سازمان د څارونکي غړي په توګه بلل کیږي. یادونه ده چې ټاکل شوی د شانګهای د همکاري سازمان سرمشریزه د روان میلادي کال په جولای میاشت کې جوړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم شته، خو تر هغې وړاندې ورځو یوه نړیواله موضوع اخلو. په نیویارک کې یوې محکمې د امریکا پخوانی ولسمشر او د سږ کال د جمهوري ریاست انتخابات ته کاندید ډونلډ ټرمپ پیوجنۍ پیښه کې مجرم وپېژنده. د منصفه هیئت دا پرېکړه د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخابات شاوخوا شپږ میاشتې مخکې شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل چې دوی د قانون د حاکمیت درناوی کوي، تمه کیږي چې ټرمپ به ډېر ژر د استناف غوښتنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د نیویارک وی محکمه ډونلډ ټرمپ د بربندو فلمونو وی لوبغاړي ته د حق سکوت د ورکړې په قضیه کې په څلور دېرش مورد تورن کړ. دا د متحده ایالاتونو په شاوخوا دوه نیم سوه کلن تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو ولسمشر که هغه برحاله وي یا پخوانی وي په جنایي قضیه کې پړ ګڼل کیږي. د نیویارک د منهټن محکمې منصفه هیئت د دوو ورځو په ترڅ کې تر څه باندې یولس ساعتونو بحثونو وروسته د پنجشنبې په ورځ خپله پرېکړه اعلان کړه. ډونلډ ټرمپ تورن دی چې په 2018 کال کې له انتخاباتو مخکې د بربندو فلمونو لوبغاړي سټورمی ډانیلز ته یو لک ډیر زره ډالر ورکړي دي چې له ده سره جنسي اړیکه افشا نه کړي او چوپ شي. د منهټن د محکمې د منصفه پلاوي د غړیو له پرېکړې وروسته ډونلډ ټرمپ د زندانی کېدو له خطر سره مخامخ شوی دی. خو دا چې ټرمپ په بندي شي که نه شي، دا به د جولای په 11 معلومه شي. ډونلډ ټرمپ له محکمې څخه تر وتلو وروسته وویل د هیڅ نه دی کړي، د یو مخ بې ګناه دی. نوموړي زیاته کړه چې دا تقلبي او شرموونکې محکمه ده. اصلي پریکړه به د نومبر په 15 نیټه د خلکو له لوري وشي. د نومبر په 15 د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات دي. ډونلډ ټرمپ تر دې مخکې هم په درویو جنایي قضیو کې تورن شوی و، خو تر دې دمه محکوم شوی نه و. ټرمپ وویل چې حقوقي ډله به یې ډېر ژر لاس په کار شي او د استیناف غوښتنه به وکړي. نظر پوښتنې شي چې د نیویارک د محکمې پریکړه به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې چې اټکل کیږي نږدې ټاکنې به وي د ټرمپ لپاره خطرناک شي. خو د جمهوري غوښتونکو ځینې کتونکي داسې نظر لري چې د محکمې پریکړه به د ټرمپ محبوبیت پسې زیات کړي.
له خبرونو ور اخوا
د د افغان فرهنګي او ټولنیز فعال یما مقصودی کورنۍ دا کوي چې هغه د طالبانو لخوا نیول شوې ده. د یما مقصودی ورور فرید مقصودی د جمعې پوره ازادي راډیو ته ویل شو ورور له دیالسو ورځو راهیسې د طالبانو په بند کې دی او په ټلیفوني اړیکه کې ورته ویلي و چې د ځینو فیسبوکي پوسټونو له امله نیول شوی دی. د فرید مقصودی په خبره ورور له جرمني څخه کابل ته د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره تللی و چې ونیول شو. د بشري حقونو فعالان د افغان فعالانو نیول ډارونکي او غیر قانوني بولي. د طالبانو حکومتي چارواکو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل سنکا کارناورو.
په جرمني کې د میشت افغان فرهنګي او ټولنیز فعال یما مقصودی کورنۍ دا کوي چې هغه د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د یما مقصودی ورور فرید مقصودی وایي هغه له څلوېښتو کلونو وروسته په دې فکر چې افغانستان خوندي دی، د غوی په نولسمه د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره کابل ته تللی و، چې د غوی په نهویشتمه د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا د کابل ښار په کلوله پشته سیمه کې ونیول شو. فرید مقصودی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې ورته په تلیفوني اړیکه کې ویلي و چې د ده د نیولو لامل د فیسبوک پوسټونه ویل شوی.
علت بازداشت از او قسمه که
دغه د نیولو لامل څنګه چې خپلې ویل وو په فیسبوک کې د ځینو مسایلو په اړه خبرې دي. د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د جمهوریت وروسته یو شمېر اعتراضونه شوي چې یما مقصودی ښایي په کې یو شمېر څرګندونې درلودې. فکر کوو چې دا مسایل یې لامل دي.
مسله باعث ازي باشه وو.
دا ویه کلن یما مقصودی ورور فرید مقصودی وایي طالبانو د هغه د ساتلو د ځای په اړه دوی ته هیڅ معلومات نه دي ورکړي. نوموړی وایي چې کورنۍ د هغه د ورور په اړه اندېښمنه ده ځکه چې هغه د شکر ناروغي لري او تل درملو ته اړتیا لري. فرید مقصودی د خپل ورور یما مقصودی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان د طالبانو حکومت لخوا د افغان فعالانو نیول ډارونکی او غیر قانوني بولي. په دې جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس او په دې برخه کې فعال شهزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
کله چې یو پیژندل شوی څیره دا رقم نیول کیږي او پاړه یې راپورونه خپاره کیږي، د ویرې چاپیریال رامنځته کیږي ځکه چې دا څرګنده نه ده چې دا کس ولې نیول شوی، روغتیایي وضعیت یې څنګه دی او چیرې ساتل کیږي. په حقیقت کې دا ډول نیونې غیر قانوني دي.
حتی موکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر مخلو خو ویان یې ذبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویان یې عبدالمتین قانع د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه. یما مقصودی په 2019 کال کې د خپلو کلتوري او بشردوستانه فعالیتونو له امله د آلمان د فدرالي حکومت د وړتیا جایزه هم ګټلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر فرهنګي او د زده کړو د برخې فعالان د طالبانو د حکومت لخوا د بېلابېلو لاملونو له امله نیول شوي دي. د دې ډلې یو هم د هرات پوهنتون استاد او لیکوال رسول پارسي دی چې د 1401 کال د ژمي په وروستیو کې نیول شوی او اوس هم د طالبانو په بند کې دی. دغه شان د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمی په ګډون یو شمېر نور فعالان هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت لخوا د بېلابېلو برخو د فعالانو نیول کېدو تل د کورنیو او نړیوالو سازمانونو او بنسټونو غبرګونونه راپارولي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلني راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بشري حقونه په پراخه کچه نقص شوي او طالبانو د خپل حکومت د دوام لپاره د افغانانو خپل سری نیولو، شکنجه کولو، ځورولو، وشلو او جبري کډوالۍ ته ادامه ورکړی ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
همدارنګه تاسو کولای شئ چې اوس د ازادي راډیو خبرونه څلوري ساعته د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپونو نس یو شپږ مترو واوري او د سهار له شپږو د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دوه له شپږ نوي. په ټویټر، فیسبوک، یوټیوب، انستاګرام مو هم تعقیبولای شئ. هلته ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ او همدارنګه زموږ په ویب پاڼه باندې د ازادي راډیو ټول مطالب لوستلی شئ چې پته یې ازادي راډیو ډاٹ کام دی. اوس هم راځو د خبري مجلې روستی راپور ته نن د می یو ډیر شماله تنباکو پرته نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې پر تنباکو یو شمېر اخته کسان وایي چل روغتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د روغتو کسانو د درملنې په مرکزونو کې یو شمېر ارواپوهان خبرداري ورکوي او وایي چې ډیر هغه کسان چې تنباکو کاروي وروسته په مخدره توکو هم روغتي کیږي. تفصیل په دې راپور کې
د می میاشتې یو دیرشمه له تنباکو پرته نړیوالې ورځې له رارسېدو سره سم په افغانستان کې د تنباکو یو شمېر کاروونکي وایي چې د عمل د روغتیایي ستونزو تر څنګ دوی له مالي اړخه هم زیانمن کړي دي. 15 کلن احمد اوزایر د لوګر او 29 کلن صدیق الله د کابل اوسیدونکي دي. دواړو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې سګرټ څکوي.
زه په ورځ کې له یو نیم تر دوو قطیو سګرټ څکوم او ځیګر او سږي مې ډېر تکلیف لري. په دې عمل مې چې دا 14-15 کاله لرم پښیمانه یم. کله چې ډاکټر معاینات کوي راته وایي سږی او ځیګر د سګرټو خراب کړی، نورې مه څکوه، خو نه کېږي چې بې سګرټو ګزاره وکړم.
دیارلس کاله کېږي چې زه سګرټ څکم، یعنی د ورځې دوه قطعه و اتیا افغانۍ مصرف لرم. مختلف امراض هم پیدا کوي، نو بعضې تکلیفونه باندې بېرته اخته هم یم. ښه شی نه دی، خو د مجبوریت نه بعضې وخت سکل کېږي.
په کابل کې د روغتو کسانو د درملنې په یو مرکز کې د ارواپو ډاکټر سید میراغا حسیني په خبره ډیری هغه کسان چې تنباکو کارول یې پیل کړي وروسته بیا په نشه یي توکو روږدي شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د تنباکو استعمال د اقتصادي زیانونو تر څنګ بېلابېل فزیکي، رواني او عاطفي زیانونه هم لري.
قدم های اولی احتیاط
د متادی لمړی مرحله له دخانیاتو لکه سګرټ او تنباکو له کارول سره پیلېږي، تر هغه چې عملي زورور شي تر څو کس په پای کې په مخدره توګه روږدی شي. سګرټ، تنباکو، نسوار د خولې، ستوني او معدې د سرطان لامل ګرځي او په ورته وخت کې د انسان د خفګان لامل کیږي او هم له اقتصادي اړخه لوی تاوان دی.
ملګري ملتونه تنباکو په نړۍ کې د مخنیوي وړ مړینې تر ټولو لوی لامل بولي او د تنباکو پرته نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې په نړۍ کې هر کال 3 میلیونه ډیر کسان د تنباکو د کارولو له امله مري او په دې کې 1.2 میلیونه له دې امله مري چې چاپیریال کې د دوی لوګي تنفس کوي. روغتیا پوهان وایي د تنباکو استعمال د بدن پر هره برخه ناوړه اغیزه کولای شي او تر روږدي کېدو وروسته پر سرطان، د زړه په ناروغیو، تنفسي ستونزو او د ځیګر په ناروغیو د شخص د اخته کېدو احتمال زیاتوي او دغه شان په ښځو کې د جنین د له منځه وړلو لامل کیږي او د امیدوارۍ کچه راټیټوي. په همدې حال کې د ځوانانو او ټولنیزو چارو یو پوه وایي چې د تنباکو د کارولو د کمیدو او د له منځه وړلو حل لاره د تنباکو د زیانونو په اړه د خلکو د پوهاوي لوړول دي. هغه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تنباکو د استعمال پر ضد تبلیغات باید د ښوونځیو او عامه مرکزونو، رسنیو او د بینرونو د لګولو له لارې ترسره شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه چې په افغانستان کې څومره خلک تنباکو کاروي او د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیول شوي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو په مزایونو کې د تنباکو د استعمال د مخنیوي قانون په افغانستان کې په 1992 کال کې تصویب شو چې له مخې هر څوک چې له دغه قانون څخه سرغړونه وکړي 300 افغانۍ جریمه کیږي او په ورته وخت کې د دغه قانون له مخې د سګریټو پر وارداتو 50% ګمرکي تعرفه هم وضع شوې. خو له دې سره سره هم د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د واټونو پر سر د سلګونو هټیو او ګرځنده غرفو کې سګریټ پلورل کیږي. خلک یې اخلي او پرته له دې چې د زیانونو په اړه یې فکر وکړي په بېلابېلو ځایونو کې څه کوي. تنباکو یو نبات دی چې وچې پاڼې یې نیکوټین لري او د روږدي کېدلو لامل ګرځي. د طبي موندنو له مخې د تنباکو له څکولو وروسته په دې کې موجود نیکوتین په 2 ثانیو کې د وینې جریان ته ننوځي او دماغ ته رسیږي چې د خوښۍ او انرژۍ د احساس لامل کیږي، خو تولید شوی اغیز یې ژر له منځه ځي او په دې حالت کې د ستړیا او کسالت لامل کیږي. کارونکي یې
د پخوا په څیر ورته احساس ته اړتیا پیدا کوي او بیا یې کاروي. د روغتیا نړیوال سازمان په 1978 کال کې د مې 13مه له تنباکو پرته د نړیوالې ورځې په نوم وټاکله، چې موخه یې د تنباکو کارولو او د انسان روغتیا او سلامتیا باندې د هغه منفي اغیزو ته پاملرنه ده. د تنباکو د نه کارولو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو له هغو کارونو څخه چې د تنباکو نه کارولو ته خلک هڅوي دا دی چې له دوی غوښتل کیږي چې د 24 ساعتونو لپاره